آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د خبرونې په سر کې پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته،
په کابل کې د امریکا سفارت وو په یو مطبوعاتي بیان کې غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې دي په انتخاباتي بنسټونو کې اصلاحات وشي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره په افغانستان کې د خپل پوځي اډو د ساتلو په اړه خبرو بوخت دي، او د برما یوې جنایي محکمې د رویټرز اژانس دوه ژورنالیستان د 2 کلونو په حبس محکوم کړل.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د پاکستان دینی عالمان د افغانستان د دینی عالمانو سره ګوري.
د دې مجلس خصوصا با جناب ډاکټر صبغه بلایاس،
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ لپاره د اوباما په پالیسی انتقاد کړی.
The age of self-inflicted American shame is over.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس په دې ساعت خبرونه سې سلیمان شاه او زه شفیع سردار تاسو وایو.
السلام علیکم. په کابل کې د امریکا د سفارت په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د جمعې په ورځ د جنوري په 1 خبر شوی راغلی چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډولو پریکړه په انتخاباتي بنسټونو کې د هغو اداري او تخنیکي نیمګړتیاو د رفع کولو په خاطر کړې وه چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې جوتی شوې. په بیان کې راغلی دي چې موږ د ډیرو هغو افغانانو او د نړیوالې ټولنې د غړو سره هم نظر یو چې په انتخاباتو کې په جدي ډول د اصلاحاتو په ضرورت باور لري. د امریکا د سفارت په بیان کې په دې خبره تاکید شوی چې د خپلو مشرانو ټاکل د افغانانو پورې اړه لري، او هغوی د دې او هغوی د داسې انتخاباتي ارګانونو د لرلو مستحق دي چې مستعد او چمتو وي، او داسې پوه کسان پکې کار کوي چې د عامو خلکو د باور او اعتماد وړي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب چنته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې نن د جمعې په ورځ د هغه هیواد د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره ولیدل. د ملي امنیت د شورا دفتر نن د غرمې د جدي پر یویشتمه په ټویټر لیکلی دی چې حمدالله محب له خپل چینی سیال سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. محب د پنځشنبه په ورځ په بیجنګ کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ ای او نورو جګپړو چارواکو سره د افغانستان او چین ترمنځ د امنیتي او ستراتیژیکي همکاریو د پراخولو او د سولې د بهیر په باب خبرې کړې وې. حمدالله محب دا په داسې حال کې بیجنګ ته تللی دی چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په روانه میاشت کې چین ته سفر کړی و.
د سولې عالی شورا وای په نږدې راتلونکي وخت کې به په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو غونډه جوړه شي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د پاکستان د دینی عالمانو د شورا د رئیس قبله ایاز سره د غونډې په جوړېدو موافقه کړې وه.
د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه او د حکومت طرفدار سیمه ییز وسلوال وژل سوي دي. طالبانو د پنځشنبه په ورځ په کندوز، بغلان، تخار او بادغیس کې پر حکومتي ځواکونو او پر حکومت پلاوه وسلوالو بریدونه وکړل. په کندوز کې د قلعیزال ولسوال احمد فهیم قرلق روی ترس خبری آژانس ته وویل چې طالبانو لس کس اسکر او پولیس وژلی دي او یو ولستنی زخمی کړی دي. د قرلق په وینا 25 طالبان هم وژل سوي دي. آژانس وایي چې په بغلان او تخار کې هم شپارس حکومت پلو ملیشې وژلی دي. د بدغیس د والی ویان جمشید شهابی روی ترس ته ویلی دي چې د طالبانو په برید کې شپږ اسکر وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وای چې امریکا له افغانستان نه خپل ټول پوځیان نه باسي. کرزی چې د پنځشنبه په ورځ په نوی ډیلی کې په یو امنیتي کانفرنس کې وینا کوله وویل د په دې باور دی چې امریکا اوس له طالبانو سره په افغانستان کې د خپلو پوځي اډو په اړه خبرې کوي. کزیویل هغوی یعنی امریکایي ځواکونه افغانستان ته د دې لپاره نه راغلي چې بیرته ووځي. حامد کرزی د سولې په اړه د امریکا د حکومت حالو ځلو ته په اشاره وویل، موږ د سولې او د افغانستان په سر د پاکستان او امریکا ترمنځ د معاملې ترمنځ توپیر کولی شو. پاکستان زیاتې هلې کوي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې بریالۍ شي او ښکاره ملاتړی اعلان کړی دی.
خبرونو ته دوام ورکوه. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو له سوریې څخه په وتلو پیل کړی دی. پام وکړئ رپورټ ته چې اشوق الله رحیمزیه تاسو در اوروي.
د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو یو ویان ډګروال شان ریان وویل چې د سورینې د امریکایي عسکرو د استلو پروسه پیل شوې ده. ښاغلی ریان وویل د عملیاتي اندېښنو له وجې موږ نشو کولی چې د عسکرو د فعالیتونو او د دقیق مهالویش په هکله معلومات درکړو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د همدې ونې په سر کې ویلي ول چې په سوریه کې د وای پی جی کوردی ملوشو د خوندیتوب ډاډ دی ورکړ شي. د څرګندونو د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په غوسه کې، اردوان د همدې څرګندونو په خطر د امریکایي چارواکو سره د ملاقات نه انکار وکړ. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
په روان هفته کې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن ویلو چې امریکایي ځواکونه به تر هغې پورې په سوریه کې پاتې تر څو چې ترکیې امریکا ته د وای پی جی په نامه د هغو کوردي ملیشو د امنیت په اړه ډاډ نه ورکړی چې تیر کال یې له امریکایي ځواکونو سره د داعش په خلاف په جنگ کې په سوریه کې مرسته کړې وه. امریکې په سوریه کې د ترکیې له سرحد څیرمه د منبج په ښار کې 2000 عسکر اچولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ په باب د امریکا د پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما په پالیسیو باندې سختې نیوکې کړې دي. پامپیو چې دا وخت په منځنی ختیځ کې دی په قاهره کې د پنځشنبه په ورځ بیان کوله، د منځنی ختیځ او ایران په اړه د جمهور رئیس ترامپ د ادارې د نوې پالیسۍ په اړه توضیحات ورکړل. د فدرالي استخباراتو د ادارې اف بی آی یو زیات شمېر ماموران چې د امریکا د فدرال حکومت د ځینو دفترونو د تړل کېدو په وجه معاشات ځنډیدلي او خپل وظیفو ته دوام ورکوي وای چې د دوی مالي مسؤلیت په اصل کې د امریکا د ملي امنیت سره تړلی دی. د اف بی آی دیار لزور مامورانو د پنځشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ او کانګرس ته په یو لیک کې خواست کړی چې کارونه د امریکا د امنیت لپاره حیاتي اهمیت لري، بې پیسو کار کول امکان نه لري، د هغوی اقتصادي حالت مخ په خرابېدو دی، باید چې په سمدستي توګه ورته پیسې منظور کړي. نن د جمعې په ورځ د معاشاتو ورځ به خود اف بی آی د زرهاو مامورونو او د امریکا غږ د کارمندانو په شمول د 800 نه زیاتو فدرالي مامورانو خپل معاشونه وانخستل. او د رویټرز خبري اژانس دوه ژورنالیستان چې د برما یا ماینمار چارواکو وړم کال نیولیو د جمعې په ورځ یوې جنایي محکمې د وو کلونو په حبس باندې محکوم کړ. دغه ژورنالیستان ژورنالیستانو د روهنګیا د مسلمانانو په باب معلومات راټولول چې د برما پوځیانو ونیول. دا د سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورټ ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستانی دینی عالمانو له استازو د دغه شورا د درالانشا د رئیس عمر داودزی په کتون کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې په جوړېدو موافقه شوې ده. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې اسلام آباد ته د دغه شورا د درالانشا د رئیس او سیمه ییز اجماع په برخه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي محمد عمر داوزی د سفر په ترڅ کې د پاکستان د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره په کتنو کې د سولې په مسله هم خبرې شوې دي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری کابل کې رسنیو ته په ویډیوي استولي اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان د نظریاتي کونسل د رئیس قبله عیاض سره خبرو کې په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان د دینی عالمانو د یوې ګډې غونډې په جوړېدو هم موافقه شوې ده. ښاغلی طاهری ویل په دې غونډو کې په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب قبله عیاض سره د افغانستان او پاکستان د جایزو دینی عالمانو د ګډې غونډې په اړه چې پخوا یې د جوړېدلو هڅې شوې وي خو د پاکستان له اړخه د لازمې همکاري د نشتون له امله جوړه نه شوه هم بحثونه وشول او ژمنه وشوه چې د پاکستان له اړخه په دې برخه کې عملي ګامونه وچت شي. له دې کمرغه په راتلونکي کې په اسلام آباد کې د افغانستان او د پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ د لوی غونډې جوړېدو لپاره د لارې نقشه جوړه شوه. سید احسان طاهری وای چې هیله ده چې لومړی به په کم شمېر د دواړو هېوادونو د دیني عالمانو ترمنځ غونډه وشي او بیا به د سولې ادارې شورا په نوښت یوه لویه غونډه جوړه شي. خو تر اوسه لا د دغې غونډې د جوړېدو نیټه نه ده ټاکل شوې. د سولې ادارې شورا وایي چې د غونډې د جوړېدو په سر به د دواړو هېوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو له لارې خبرې وشي. افغان حکومت د تېر کال راهیسې د دواړو هېوادونو د دیني عالمانو د ګډې غونډې د جوړېدو غوښتنه کوله. تېر کال د انډونیزیا د حکومت په نوښت په دغه هېواد کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دیني عالمانو یوه غونډه جوړه شوه. خو د دغې زیرریخیزې غونډې د پرېکړې له مخې چې ټاکل شوې وه دوهمه غونډه یې په اسلام آباد کې جوړه شوې وې د پاکستان دیني عالمانو د مخالفت له امله جوړه نه شوه. د سولې شورا چارواکو په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ د زیاتېدو په اړه دا خوشبیني په داسې حال کې څرګنده کړې چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې پرته له دې چې د کوم هېواد نوم واخلي وویل چې د سولې په هکله نه د طالبانو او نه هم د هغه هېواد په دریځ کې بدلون راغلی چې د ښاغلي عبدالله پر وینا د طالبان څخه ملاتړ کوي.
هیچ تغییر تا به امروز الا اینکه در روی میز مذاکره دیده شود در موقف طالبان آمده.
خاغلی عبدالله ویل تر نن ورځې پورې هیڅ ډول بدلون پرته له دې چې د خبرو په میز ولیدل شي د طالبانو په دریځ کې نه دی راغلی. هیڅ بدلون نه دی راغلی او کوم هیواد چې له هغوی ملاتړ کوي له بده مرغه موږ د کوم بدلون شاهد نه وو. د افغانستان سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم دا ګڼي چې د دې دپاره چې امریکا مخامخ د طالبانو سره خبرې پیل کړي نو پاکستان او نور د سیمې هیوادونه به په دغسې یو حالت کې پر طالبانو باندې د فشار د راوړلو څخه ډډه وکړي. د سیاسي چارو یو کارپوه وحید مجده وایي چې سعودي عربستان تېر میلادي کال په افغانستان کې طالبانو جګړې د شوید تر پښتنې راوستلو لپاره په دغه هیواد کې د دیني عالمانو غونډه جوړه کړه چې طالبان پرې خپه شول او د همدې له امله طالبانو سعودي عربستان په ګډون د څلور هیوادونو د استازو سره په جده کې په غونډه کې د ګډون نه انکار وکړ.
په داسې شرایطو کې زه فکر نه کوم چې دا هیوادونه وغواړي چې په طالبانو باندې فشار راولي. کیدای شي چې د سولې په پروسه کې بېطرفانه او بې پره کار وکړي. خو دا چې د افغان حکومت په ګټه څه وکړي په دې کې ډېر ستا امکان ضعیف ګڼم.
د سولې شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چین ته تللی او د سولې او امنیت په مسلو د چین د بهرنیو چارو د وزیر او هم د خپل چیني سیال سره کتلي دي. همداشان د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد بیا سیمې ته په سفر راوتلی او د هندي چارواکو سره یې د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیزاد به له هند، روسیه، چین، پاکستان او افغانستان ته هم
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ ختیځ لپاره د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسي انتقاد کړی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالي سیدنی سین په رپورت کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسۍ سخت انتقاد کړی. پامپیو د یوې اونۍ لپاره د منځنۍ ختیځ هیوادونو ته تللی چې د سوریې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې نه وروسته په سیمه کې خپلو متحدینو ته ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې د هیوادونو نه وغوښتل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف په جګړې کې ډېره برخه واخلي او هم په سیمه کې د ایران د موزر نفوذ مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزیر د مصر په پوهنتون کې په وینا کې وویل چې امریکا به په سیمه کې خپل نقش نور هم فعال کړي او زیاته کړه چې کله امریکا د یوې سیمې نه په شا کېږي هلته ګډوډي راځي.
The good news is this. The age of self-inflicted American shame is over. And so are the policies that produce so much needless suffering.
خو خبر ده چې د امریکا د هغه شرم وخت نور تیر شوی چې په خپل مو په ځان لګولې و. نوري هغه پالیسی هم لمنځتللې دي چې برنه حق ترې خلق زوریدل. اوس په رښتینی توګه د نیبي پایل وخت راغلی. د امریکا مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په همدې پانتون کې تقریبا 10 کال وړاندې وینا کړې و او خلکو ته یې د امریکا د پالیسیو او نقش په حق لا بل ډول پیغام ورکړی و. ښاغلی اوباما په خپلې وینا کې په عراق کې د امریکایي عسکرو د یرغل نه وروسته په حالاتو خبرې کړې وې او دا یې منلې وه چې د تروریزم ضد جګړې کې امریکا اشتباهات کړي دي. اوباما عربي هیوادونو ته هم د ښو اړیکو وړاندیز کړی و.
I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and
زه قاهره ته راغلی یم چې د امریکا او په نړۍ کې د مسلمانانو سره د نوي پیل غوښتنه وکم. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا وویل چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې امریکا په سیمه کې د ښه قوت په حیث خپل پخوانی نقش ته مخه کړې ده او د ایران په مهارولو هم زیات ټینګار کړی.
For those who fret about the use of American power, remember this. America has always
هغوی چې د امریکا د قوت نه د کار اخیستو په حق لی اندېښنه درلوده، دا د پیاد ولري چې امریکا تل د یو ازادي ورکوونکي قوت په حیث و او په آینده کې به هم وي. امریکا قبضه کوونکی قوت نه دی او موږ هیڅکله د دې خوب او خیال نه درلوده چې په منځني ختیځ کې واکمني وکړو. آیا تاسو همدغه شان خبره د ایران په حق لکولی شئ؟ د سیاسي چارو کارپوهان هم د منی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران پر ضد سخت اقدامات کړي دي، خو په عین حال کې بیا وایي چې مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما او اوسنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دواړو د ایران سره د وسلوال شخړې نه ډډه کړې ده. د ویلسن په مرکز کې د سیاسي چارو کارپو ایرن ډیوډ میلر په دې حقله داسې وایي:
Like the Obama administration, this administration has shied away from
د اوباما د حکومت په شان اوسنی حکومت هم په سیمه کې د ایران سره د مبارزې لپاره د نظامی قوت نه د کار اخیستو نه ډډه کړې ده. دا زما د پاره د حیرانتیا خبره ده چې په دې تیرو دوه کلونو کې د امریکا د پاوز او ایران د رژیم ترمنځ هیڅ ډول جنجال نه دی شوی. یو شمیر نور کارپوهان بیا وایي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت د اوباما د حکومت په پرتره ډیر زیات د اسرائیلو پلوي کړې ده. د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې سیاسي چارو کارپو سید جونز په دې حق لا داسې وایي:
Declaration of support for a move of
د ترامپ حکومت اعلان وکړ چې په بیت المقدس ته د اسرائیل د پایتخت انتقالولو ملاتړ کوي او هم اعلان وکړ چې خپل سفارت به بیت المقدس ته انتقالوي. دا ښکاره مثالونه دي. مایک پمپیو د یوې اونۍ د پاره د منځني ختیځ هیوادونو ته تللی. د بشري حقونو سازمانونه د ښاغلي پمپیو نه غواړي چې د خپل ملاقات پر وخت د بشري حقونو نه سرغړونو ته ډیر اهمیت ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو اوس پام کړی دی رپورت ته. په زیمبابوی کې د ډاکټرانو د اعتصاب لکبله د ناروغانو پر مخ د روغتونونو دروازې تړل سوي. دغه اعتصاب د دوو میاشتو راهیسې روان دی او د ستونزو د حل کېدو نشانې نه لیدل کیږي. د جمهور رئیس ایمرسن حکومت وایي چې دوی د ډاکټرانو غوښتنې نسي پوره کولی. د افریقا څخه د امریکا ژغ د خبریال رپورت ګالیا رانا نورستانی تاسو وایي.
د زیمبابوی ستر روغتیایي مرکزونه د څو اونیو را په دې خوا تش دي، ځکه چې ډاکټران خپلو دندو ته نه ځي. 9 کلنه کاسرینا زبوکیا د سګیو ناروغي لري. هغه د دسمبر په نیمایي کې د روغتون څخه خارج شوه او ورته ویل شوي و چې د ناروغ سګي د عملیات لپاره څو اونۍ وروسته بیرته راشي، خو اوس د ډاکټرانو د اعتصاب له امله دا کار امکان نه لري. د کاسرینا لور مارګریټ چیکوتی وای د مور د درمنل لپاره $400 ورکړی دی، خو اوس په روغتون کې یوازې نرسان پاتې دي.
موږ نه پوهیږو چې زما په مور څه شي. د دسمبر په 14 نیټه چې له روغتون نه ووتله، څه موده پس د خېټي لاندې یو کوچنی سوریخ کاریږي چې ورنوینه راځي. دننه بدن کې څه جریان لري نه پوهیږم. آیا حالت نور هم خرابیږي؟ موږ ورته یوازې مساکن دوا ورکو او زخم پاکو. هیله لرم چې د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې نتیجه ورکړي چې ډاکټران بیرته خپل کار ته ستانه شي.
ډاکټران په خپل اعتصاب کلک ولاړ دي او وایي تر هغې چې غوښتنې نوي منل شوي کار نه کوي. ډاکټران غوښتنه کوي چې روغتونونه دي په نوي ټکنالوژي، دوا او منظم یونیفورم سمبال شي. هغوی همداشان غواړي چې ماشونه یې د زیمبابوې د پولي واحد پر ځای په ډالر ورکړل شي. مارابیر چنګوي چې د ډاکټرانو د اتحادیې مرستیال دی وایي:
موږ د خلکو پر ستونزو پوهیږو او موږ حکومت سره هم په ډېر حوصله مندۍ کار کوو، خو حکومت موږ ته پاملرنه نه کوي او په خبرو اترو کې صداقت نه لري. له موږ سره د زیمبابوې د ناروغانو غم شته، خو حکومت سره د ناروغانو غم نشته.
حکومت وایي چې دوی په داسې یو موقف کې ندي چې ډاکټرانو او نورو کارکوونکو ته په ډالرو معاش ورکړي. چارواکي وایي نوي درمل وارد کړي دي او روغتونونو ته رسوي، خو تر هغو چې ډاکټرانو اعتصاب کړی وي، یوازې دارو او درمل په روغتونونو کې د کاسرینا په شان ناروغانو سره به څه مرسته وکړي. ګالیا رانا لستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په دې وروستیو کې د کابل په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې واورې سوي دي. د کرنې وزارت ویان امریکا ژغ ته وویل د هیواد په 14 ولایتونو کې د واورې او باران اوریدل کولای سي چې په دې ولایتونو کې د وچکالۍ ناوړه اغیزې کمې کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي په راتلونکو اونۍ کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د واورې او باران د اوریدو اټکل سوی دی. په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د 22 ولایتونو یو شمیر برخې وچکالۍ ځپلې وې. د کابل د کرنې عامر حسین صافی د وروستیو اورښتونو په اړه وویل:
یو نعمت ده، بلکې دا زمونږ د کرنې او د مالدارۍ د سکتور او د ودې لپاره یا ډېر ضروري او اړین ده. په دې چې څو کلونو متاسفانه چې په اساس د بعضې اقلیمي تغییراتو او د هوا د ګرموالي له وجې نه زمونږ هېواد خاصتا افغانستان زمونږ اکثره ولایتونه د اوبو له کلت سره یا ولرګې د بوډه کمیشن مشارکې سره مخ وځي. د دې د واجب نه موږ خپل ډیر زراعتي ساعت ماته تاسو پانه چې هغه ساعت چې موږ څنګه کماب او یال ما صاحب هغه ملا ته واته نو کوم وړاندې وړاندې ویل چې شوې دي دغه واورې او دغه رښتینه چې اخیرا په ځلا په دې بلد باندې رحمت کړی دا په موږ ولولې دي. دا به نه واجب چې موږ د کلمې تاسو باندې به مثبت اغیز ولري، بلکې هغه په غرونو کې چې دا په تدریجي توګه دا واورې وڅېږي او هم چې هغه د ځکه په کار چې هڅه کوم پوښښ دا کوم خبرې د رامنځته کړی ده. دا او دا د بهره د اوبو په ریسورسه منابع کې چې د بهره دا په مثبت اقدام یا مثبت اغیز باندې وڅېږي. یو کوم کاروزونه کوم چې شمې یا سپرهې جوړته وي
صافی صاحب مننه. فقط یو بل لنډه پوښتنه هم کومه، تاسو د کابل د کرنې عامر یاست، د کابل ولایت کومې سیمې ډېرې د وچکالۍ له تهدید سره مخ دي او تاسو هیله من یاست چې په دې وروښتنو به هلته مشکل کم سي؟ کومې سیمې دي چې هلته اوبه کمې دي؟
اول په قلم کې به د اوبو مشکل او زمونږ د احتیاط بدلره سرمایه گذاری په دې تیر مالي کال کې د اوبو په کنټرول کې شوه. تقریبا موږ د کابل په سوال ولسوالۍ کې تقریبا بهاره ولسوالۍ کې یا تاسو راغلی سوال چې موږ چې دمونه باندېنه او کانالونه د باره یا کړی دي موږ د هیله لرو چې دغه بارانونه له ورک سره هغه طبیعي په شکل چې کوم وبي کوم وبو په نهرونه هغه د باره احیا شو زموږ مشکل سوال حال شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړې نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او د هم د خبرونه ورستۍ رپورت قدرمن اوریدونکو، جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون د مکسیکو سرحد ته تللی و چې د دیوال د جوړولو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. په دې باره کې رپورټ لرو، خو باید وایو درنو اوریدونکو چې د روغتیا په خبرونه کې ستاسو سره په جلدی ساري انتانی ناروغي چې هغه مردار دانه ده په دې باندې خبرې کوو. او په دې پروګرام کې به هڅه وکړو چې د مرداردانې په درملنه او د هغې په مخنیوي کې د خپرونې د میلمه ډاکټر سره ستاسو سره خبرې وکړو. خو اوس پراسو دې رپورټ چې پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مکسیکو سرحد ته تللی و چې د دیوال د جوړولو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي.
جمهور رئیس ټرمپ د ټیکساس په ایالت کې د مکسیکو پولې ته ولاړ چې د دیوال جوړولو لپاره خپله غوښتنه توجیه کړي. هغه وویل
Caravans forming right now in Honduras. It's supposed to be bigger than the other caravans.
همدا اوس په هندوراس کې یو کاروان په جوړېدو دی. دا بل نورو کاروانونو څخه لا لوی وي. مونږ به په اړه اقدام وکړو. کې دیوال مونږ لودلای نه هیڅ ستونزه بنوه. خو سینه لرو.
خغلی ټم له هغه چارواکو او کورنۍ سره ولیدل چې په دغه پولې د جرایمو، نشئی توکو او انساني قاچاق یو بحران وباله. خو دیموکراتان په ټرمپ تور لګوي چې د دیوال لپاره د 5.5 میلیارډ ډالرو د ترلاسه کولو لپاره یې په خپل لاس دغه بحران جوړ کړی دی. دغه جګړه د دې لامل شوې ده چې د حکومت ځینې چارې د څه باندې 3 اونۍ را په دیخوا وتړل شي. د استازو د مجلس مشر نینسی پلوسی لا جمهور غوښتونکو غواړي چې د حکومتي چارو د پیل کولو لایحه تصویب کړي.
د دې د پاره چې هغه زید او غوسه پای ته ورسوو چې جمهور رئیس یې رامنځته کوي، باید ووایم موږ ټول د پولو د خوندیتوب ملاتړ کوو.
ولسمشر ګواه کړی دی چې په کانګرس کې به لا دیموکراتانو پرته یو ملي بیړنۍ حالت رامنځته کړي، حتی که دا یو قانوني ستونزه هم ولري.
موږ کولی شو چې بیړنۍ حالت اعلان کړو. موږ باید دغه کار وکړو. سلیمه قلم همدا ایجابوي.
دا جارج واشنگتن پوهنتون سٹیون بیلٹ وای چې دا کار په سیاسي لحاظ زیاتې ګټې او زیانونه لري.
دا د هغې هڅې یوه مهمه برخه جوړوي چې هغه یې د بیا ټاکل کېدو لپاره کوي. دا په 2014 کال کې د هغه د کمپاین یو مهمه برخه وه. مهاجرت او د پولي خوندیتوب د هغه د کمپاین مهم شعارونه وو. نو هغه به دغه شعارونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې کولای شي.
په ورته وخت کې په واشنگتن کې سلګونو کسانو په داسې حال کې چې په دغه موده کې د مرکزی حکومت زیات شمېر مامورینو ته بې معاشه رخصت ورکړل شوی دی.
څو مهم خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دی چې د افغانستان په انتخاباتي بنسټونو کې په جدي توګه اصلاحات ته ضرورت لیدل کېږي. د امریکا د سفارت په یو بیان کې چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې خپره شوې راغلي چې په دې اړه متحده ایالات د افغانانو او نړیوالې ټولنې د هلو ځلو ملاتړ کوي. د سولې عالي شورا ویلي چې په نږدې راتلونکي وخت کې به په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د جیدو دینی علماو یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور حمدالله محب چین ته د خپل د ورځني سفر په لړ کې نن جمعې په ورځ د چین د خارجه وزیر او لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې امریکا له افغانستان خپل ټول پوځیان نه وباسي. کرزی چې د پنځشنبه په ورځ په نوې ډیلی کې په یو امنیتي کانفرنس کې وینا کوله ویل چې هغه په دې باور دی چې امریکا اوس له طالبانو سره په افغانستان کې د خپلو پوځي اډو د خوندي ساتلو لپاره خبرې کوي. کرزی ویل امریکایي ځواکونه د دې لپاره افغانستان ته نه راغلي چې بیرته ووځي.
قدرمن اوریدونکو زموږ بلې خبرونې ته کولای شئ چې په 00120028119 11 پورې ځانګړي